هو دادا پیدا میکره، خدای همت راکه.
ملک صاحب سلام علیکم. خیلی
شکر دی لوری،
میلمه مرا ورسیده.
لوری پام دیار سر خبرې کوم، اوس چیرته یې؟
زه لا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لوری مروزه، موږ سخواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای.
لوری زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
دا خو ډیر بد کار شوی دی، بیچاره صحت یې اوس څنګه دی؟
ډیر معلومات نه لرو، موږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې در شو.
یا الله خیر. خدایه یو تر وخت یې هم کم نه کړي، ښځه او بچې یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هېڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیب یې زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې ته تیاره شه، دا دی موږ اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا سنگین لالا پلار کیو سیده مو خواته راځي، باندې وزي چلار شو، نور مشران په خپل راځي.
سمدا درځي چلار شو،
درځي حرکت وکړه خیره.
سمدا درځي جزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی، خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب که دې اجازه وي او دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکې.
وا نوروز خانه چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب ته مو مشره او سپین ږیری، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی تر منځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه له خندا دې مړ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی تر منځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه یې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه یې رانه اخیستې ده، نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې تانګې
د ځوانانو خپرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟ او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وی دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کالای رانیول خبر کابل و تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
دي. حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بې ادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي، نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي، خو اوس هم شته. چې یو ځوان خبر نه یو ځای کې مثلا په زور واده ورباندې وشي، نه هغه ځای کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي. یعنی داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله مې وینم، هلکان نه جلکې نه ډېر لرې ستونزو سره مخ دي. له کالای رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي، هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغومر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر وخت کې فاشو نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي مې ځان ته بیله د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تیښتې بل څه نشي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېر شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. له خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړه ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الگوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک. لوی ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو دا هیڅکله نه سي زغملی، او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی دی ما خپل هم دغه کار را چې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی دی ما ولله دا حد مات کړی ده. اولاً خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چاته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه کنه شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا به اسکیږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې و، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله دا اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوۍ وي، یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فاره کېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسا کې اوسېدو چې هغوی ډیر موضوع پکې عادي ول ده په ډیرو عجیبو نمونه بیا د کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای خپل منځ کې خبر سره کې زه به دوی تهران وم کوشش په دې باندې وسیم هم د دوی په ډله کې شریک کړي که وارتن یاد سي له مخې مم پوکړي ول زه ډیر چانت نه یم دواله او نه یم ورته تیار نسم دا شان برداشته ولای په کوټ به میسي دا شان اول خو تاسو ډېر نیو کې کوشش مزي کوم تاسو نسی کول له نورو سره خط من باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو څخه لري وي یا دی بل صاحب وي یا پیژنې نه
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیز واړیکو کې د هدونو لا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې وروفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن خ کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نخ کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر ملاندی
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپو امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد که موږ خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولی شو کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف باید شي موږ سور هم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصي معلومات راوسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی او پاده کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گمه زد خپل شخصی زان که باید روزه من ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو نو در تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو منگ او تاسه در شخصی مسائل طولنی رنگ ورتور کهو مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده د دې وایم پوسټ د کاکول د ول د سی وهله ته بد اخلاق انسانه د اخلاق ټولنیز مرز لري ته د مثلا کاکول یا د مثلا د لباس ول شي شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نکېږي کوم ستونزې راولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې 2 3 یا 500 یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته ځس کارم چې دا ځوان دا ول د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي یو تیره خبره یو باندې وکړه نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه دا د دې اعتماد له منځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکه ما نن د سره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس داده چې په ټولنه کې په مغه وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکه باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغه ته بد درس ورکړ او یو امکان لري چې بعض وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړم خو مې وکړل دا نور میز دکې چې حالا نو راځه پوسې زبانه دا کار وکم د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته ځړې کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیرای وي لدی ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
بهترین د حل لار په دوه شکلونه یو دا که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړي یا مداخله نه کړي نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه وایم توایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته سره رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړل سوال یا پوښتنه اسکه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغه اسکه هغه نفر ته ورته چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي ولسې چې ځواب را نکې اما که ته وسره راحتي ځواب راکې سوال دې مطرح کې دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ور وپیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی شو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ماته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نور هم باید همقه رقم وپیژني وروره څومره غږېدلی ورسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ور وپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ماته معلوم شي.
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حاله تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه. که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې ده لږ ذره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مه کوه خو دا سپېړې وهل خپله بد کار ده. تیانه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضې وخت موږ او تاسو دغه نورو ته چې اشتباه کوي یا له حدس که وزي دوی نه باید ملامت کو په ښه روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي تر بیا خښون ولري.
غمونه ټول زما په زړه تیر